السلام علیکم د ازادي رادیو دا اوراتونکو خبرونه ساخو کړو سندرو او موسیقي ته ځانګړې شوې دي خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو ته پام وکړئ د پاکستان په بلوچستان کې د افغان طالبانو یو مهم قومندان وشل شوی دی ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره د امریکا له کانګرس د الوتکو جنگي هلیکوپترونو او نورو تجهیزاتو غوښتنه وکړه او د سعودي عربستان او ایران ترمنځ کړکیچ له سیاست نه اخوا د ورزش ډګر ته هم رسیدلی دی د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د افغان طالبانو یو مهم قومندان وشل شوی دی په کوټه کې استخباراتي سرچینې وایي چې پرون د پشین په یو کلي کې نامعلوم وسلوالو د افغان طالبانو پر یو مهم قومندان ډزې کړې او هغه یې وشلی پشین یا پشین په جیلاني کلي کې موقعیت لري سرچینې وایي چې دا قومندان مولوي عالم جان نومېده په کندهار کې د وسلوالو طالبانو مشري کوله او د کوټې شورا مرکزی غړی هم و د مولوي عالم جان د وشلو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره د امریکا له کانګرس د الوتکو جنگي هلیکوپترونو او نورو تجهیزاتو غوښتنه وکړه د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې له مشر باب کروکر سره پرون ولسمشر د امنیت د ټینګښت او نور مسئلو په اړه خبرې وکړې نوموړي د امنیت د ټینګولو اقتصادي ودې او اصلاحاتو لپاره د افغان حکومت د هڅو ستاینه وکړه د ارک خبر پاڼه وایي چې باب کروکر او ولسمشر اشرف غنی د سیمې او افغانستان د امنیتي وضعیت له تروریزم سره پر ګډه مبارزه او د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا پر موضوعاتو هم خبرې ترسره کړې ولسمشر اشرف غنی پرون په کابل کې د ښځو په ځانګړي زندان کې د دوسیو د څېړنې حکم وکړ د ارګ خبر پاڼه وایي ولسمشر له سترې محکمې غوښتنه کړې چې په کابل کې د ښځو په زندان کې د شکایتونو د هر اړخیز څېړنې لپاره یو پلاوی وټاکي او پایلې ورسره شریکې کړي ښاغلي غنی څو ورځې وړاندې په کابل کې د ښځو له زندان کتنه کړې وه او د هغوی د ستونزو په اړه ورسره خبرې کړې وې جمهوری ریاست پرون د سعودي عربستان او ایران ترمنځ پر روان سیاسي بحران خواشینی څرګند کړه د ارګ خبر پاڼه وایي د ریاض او تهران ترمنځ سیاسي ناندرې د ټولې سیمې په زیان دي او دواړه خواوو ته ښایي چې خپلې لانجې د مذاکراتو له لارې حل کړي د افغانستان حکومت په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر سفارت او قونسلګرۍ حملې د نړیوالو ډیپلوماتیکو تړونونو مخالف کار بللی دی په هرات ولایت کې د مدني ټولنې یو شمېر استازو او د سیمه ییزو شوراګانو غړو د هرات ښاروالۍ د ماستر پلان ملاتړ وکړ دوی حکومت ته په یو پرانیستي لیک کې د ښاروالۍ د 5 کلن پراختیا پلان څخه ملاتړ څرګند کړی دی د هرات ښاروالۍ تېره اونۍ د ښاري ماستر پلان پر اساس هغه موانع لرې کړل چې د ایران د قونسلګرۍ پر وړاندې پر پیاده رو ایښودل شوي وو د دې اقدام پر وړاندې د هرات یو شمېر حکومتي چارواکو او د ایران قونسلګرۍ شدیده نیوکه وکړه په هرات کې د مدني ټولنې یوې فعالې عزیزه خیراندیش ازادي راډیو ته وویل چې اداري فساد د دې پلان د عملي کېدو مخه نیسي دا وایي ټول هغه کسان چې د خلکو د غوښتنو پر وړاندې درېږي مافیا دي او په هرات کې دومره زورور دي چې خدمتګارو خلکو ته د کار اجازه نه ورکوي ټاکل شوی ده چې یو حکومتي پلاوی په دې اړه څېړنه وکړي او رپورټ یې ولسمشر ته وړاندې کړي ایرانی چارواکی وایي د یمن په مرکز سنا کې د سعودي عربستان د جنگي الوتکو په حمله کې د سفارت ودانۍ ته زیان اوښتی او یو کارکوونکی ټپي شوی دی د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حسین امیر پرون وویل چې یو راکټ په سنا کې د دوی د سفارت ودانۍ ته نږدې لګېدلی او د سفارت یو ساتونکی ټپي شوی دی د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان تر دې مخکې دا پیښه د سعودي عربستان له لورې قصدي حمله بللې وه د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې له پسرلي راهیسې په یمن کې د شیعه ملیشو پر ضد عملیات کوي د تهران دا ادعاوې رد کړې دي د دې ائتلاف سرچینو ویلي چې په سنا کې د ایران سفارت ته نږدې هیڅ ډول پوځي عملیات نه دي شوي د د سعودي عربستان او ایران ترمنځ کړکیچ بیا د ورزش ډګر ته هم ورسید. د سعودي عربستان د فوټبال فدراسیون د امنیتي اندېښنو په یادولو سره په ایران کې په سیالیو کې د ونډې نه اخستو اعلان کړی دی. د سعودي د فوټبال فدراسیون وایي په تهران کې د دوی پر سفارت له برید وروسته د فوټبال د آسیایي فدراسیون له مسؤلانو غوښتي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټاکل شوې لوبې په نورو هیوادونو کې ترسره کړي. اخوا بیا د ایران د فوټبال د فدراسیون یو چارواکي د سعودي عربستان دا پریکړه غندلې او وایي چې د فوټبال په ډګر کې سیاست ځای نه لري. د ایران او سعودي عربستان ترمنځ پروانه جنوري او راتلونکي فبروري میاشت کې سیالۍ پلان شوې دي. امریکایي څارنوالان وایي د دې هیواد یو تبا چې په افغانستان کې له القاعده او ځان وژونکو برید کوونکو سره همکاري کړې ښایي له نورو تورونو سره هم مخ شي. پر دېرش کلن محمد محمود الفارغ د نویو تورونو لګېدل ښایي دې ته لاره هواره کړي چې څارنوالان ورته د اعدام سزا وغواړي. دا په داسې حال کې ده چې نوموړي پرون د نیویارک په یوه محکمه کې پر ځان لګېدلي ټول تورونه رد کړل. د څارنوال مرستیالې زینب احمد وویل دوی په دې غور کوي چې محمد د افغانانو په وژلو هم تورن کړي. د دې تورونو د ثابتېدو په صورت کې به نوموړی د مرګ په سزا محکوم شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي که هر څه سمو په څو ورځو کې به د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې عملي کېدل پیل شي. کیری پرون خبریالانو ته ویل چې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره په دې اړه تلیفوني خبرې کړې دي. جان کیری وویل چې امریکا د خپلو مسؤلیتونو ترسره کولو ته چمتو ده او ورته خبره د جواد ظریف په حواله هم وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ایران ستاینه وکړه چې په ټیټه سطحه د غنی شویو یورانیمو ذخیرې روسیې ته واستولې او وویل چې دا کار د ایران اټومي پروګرام په بېساري ډول شاته کوي. او د لیبیا په لویدیځ کې د پولیسو د روزنې په مرکز کې پرون په یوې چاودنه کې 50 کسان ووژل شول او تر 100 نور زیات ټپیان شول. دا د لیبیا د دیکتاتور معمر قذافي د رژیم تر سقوط وروسته له ډېرو خونړیو انتحاري حملو څخه یوه بلل کیږي. تر دې حملې څو ساعته وروسته یو بل حمله کوونکی چې 14 کې مواد په یو موټر کې خیو د پولیسو د تلاشۍ پر یو پوسته برید وکړ چې لږ تر لږ شپږ کسان یې ووژل. سره له دې چې د دې حملو مسؤلیت چا نه دی اخیستی خو داسې ګڼل کیږي چې اسلامي دولت په نامه ډله یا داعش د دې بریدونو تر شا ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو، د دې خپرونې زیاتره برخه ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو تر هغې مخکې د هلمند د وروستیو حالاتو په اړه یو رپورټ لرو. د 215 میون قل اردو مشر وایي د وسلوالو هغه پلان یې شنډ کړی دی چې غوښتل یې د هلمند ډېرې سیمې په خپل ولکه کې راولي. تورن جنرال محمد معین فقیر د مارجې عملیات بریالي وبلل او په سنګین ولسوالۍ کې هم ډېر ژر د پیلېدونکو عملیاتو خبر ورکړ. په دې اړه زموږ همکار الیاس دی رپورټ برابر کړی دی.
سره له دې چې د هلمند په ډېرو ولسوالۍ کې جګړه روانه ده، په دې ولایت کې د 215 میون قل اردو مشر تورن جنرال محمد معین فقیر وایي د وسلوالو هغه پلان یې شنډ کړی دی چې غوښتل یې د هلمند ډېرې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. محمد معین فقیر چې د بست په هوایي ډګر کې خبریالانو ته خبرې کولې، د مرجع عملیات بریالي وبلل او په ترڅ کې یې ګڼو وسلوالو ته د مرګ ژوبلي داړولو ادعا وکړه. د قل اردو مشر وویل وسلوالو غوښتل د خانشین تر نیولو وروسته لشکرګاه ته ننوځي او په یو شمېر دولتي تعمیرونو کې ځای په ځای شي، خو افغان ځواکونو د دوی دغه پلان شنډ کړی دی.
هغه پلان او مفکوره چې څلور شپته ورځې مخکې دشمن لرل او راغله په خانشین کې د دوی رهبری کېناست او تاسو ټولو دا سانه ولیده او دغه ماخام شپږ بجې خودلې وې چې موږ به ولاړ شو هر چاته تقسیمات وکړه چې ته به د پلانی نقطه کې ځای په ځای کېږي او ته به بانک کې ځای په ځای کېږي او ته ولایت کې او ته دې ځایو کې. دا خو تاسو په خپله باندې ولیده چې هغه ارزوګانو یې نه تنها چې د یو نک قدر ته ځای ونه نیوه بلکې د خاورو سره خاورې شوې او تعداد لاړ هغه ارمان یې ویوړو هغه ته ګورستان ته.
د 215 میوان کل اردو رئیس په داسې حال کې د وسلوالو د یو ستر پلان د شنډولو خبر ورکوي چې اوس موساکله او نوزاد ولسوالۍ د وسلوالو په ولکه کې دي او په مرجې سنګین ندالي او نارسراج ولسوالیو کې سختې جګړې روانې دي. تورن جنرال محمد معین فقیر وویل دمګړې اولیتونه هغه سیمو ته ورکړي دي چې د وسلوالو هډې او پټنځایونه دي. هغه وویل تر مرجې وروسته به ډېر ژر په سنګین ولسوالۍ کې عملیات پیل کوي
او دوی هره ثانیه په یو موقعیت کې لس دقیقې نه اوسېږي. تاسو د مرجې عملیات ول دی چې د مرجې عملیات په ډېره موافقانه توګه باندې سرته ولاړه. زه بیرته تر لاسه پورې روړم، نه تنها د مرجې نقاط دشمن دې په دې ښه خبر شي چې په سنګین کې دې هم نه پرېږدم او ډېر ژر به دا آواز تاسو واورئ.
تورن جنرال محمد مین فقیر زیاته کړه سنگین ته د عملیاتو اړوند ټول امکانات رسیدلي دي. هغه وویل پولیس او ملي اردو په مرجع کې د چړنیزو عملیاتو او تلاشیو په کارونو بوخت دي. د زیاته کړه هلمند پراخه جغرافیه لري، کافي سرتیرو ته اړتیا سته او دلته د بهرنیو استخباراتي ادارو په شمول د نشې توکو قاچاقبر او وسله وال جګړه کوي چې امنیتي ځواکونه یې په ضد جنګ ته امادګي لري. محمد علي استایب، د ازادي راډیو، هلمند.
د ازادۍ راډیوي مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، ومانیم ادبی راډیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې له ځوان کیسه لیکوال نصرت ارمان سره زموږ د همکار اجمل تورمان مرکه اوري.
ما د معجزې په کتاب کې په هر موضوع باندې پورا کار کړی دی.
غوث الدین فروتن د ماشومانو لپاره د نوې چاپ شوې مجلې په باره کې راته غږیږي.
دواړو ژبو پښتو دری باندې خپرېږي او د دواړو ژبو مطالب او لیکنې به
لنډ حکایات او په ادبي بحث کې نصیر احمد احمدي د کیسې د پایل پای غوټې او تلوسې په باره کې راته غږیږي. په سر کې د اونۍ فرنګي خبرونه نجیبه زمان راوروي.
د شاعری او لیکوالی شکریه ندیم خروټی د شیرونو او تنظونو د ټولګو مخکتنه وسوه. په هغه غونډه کې چې د مرغومي په 14مه د ګویټا انسټیټیوټ لخوا جوړه شوې وه، رابلل سویو لیکوالو او شاعرانو د اغلی ندیم په کتابونو خبرې وکړې او د نوموړي ادبي هڅې وستایلې. د شاتو مچی کتاب چې په 350 مخونو کې چاپ شوی دی، د اغلی ندیم د تنظونو او د هیلو کاروانې د شیرونو ټولګه ده چې په 200 مخونو کې چاپ شوی ده. پنشیر ولایت کې موزیم جوړیږي. د پنشیر ولایت د سیمه ایزو مقاماتو په وړاندیز او د اطلاعات او فرهنګ وزارت په منځوري په پنشیر ولایت کې نوی موزیم جوړیږي. د پنشیر ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس غلام رسول فرحبین په وینا د دغه موزیم په جوړیدو سره به په پنشیر کې موجود ټول آثار د موزیم ته وسپارل شي. د باختر اجانس د خبر لمخې د موزیم د مالی لګښت په برخه کې ځینو فرهنګي ټولنو او ملي سوداګرو د همکارۍ ژمنې کړې دي.
په زابل ولایت کې د قلملار ټولنې لخوا نوی کتابتون پرانستل شو. د دې ټولنې غړي چې ډیری ځوانان دي، له شاوخوا 2 کلونو راهیسې په افغانستان کې د بندو ښوونځیو د بیرته پرانستلو هڅې کوي. نور حال زموږ همکار نورګل شفق راکوي.
د قلم لار فرهنګي ټولنې لخوا د زابل ولایت په شهر صفا ولسوالۍ کې کتابتون پرانستل شو. دا کتابتون چې اوس 1200 ټوکه کتابونه لري، د سیمې د یو تن اوسیدونکو په کور کې جوړ شوی دی. د ټولنې مسؤل متی الله ویسا په همدې اړه وایي:
مطالعه د فرهنګ دی وجود لپاره عامه کتابتونونه جوړوم. موږ شخصي ټولنه لرو، دولت چا سره کار نه لرو. چې په لومړي ځل د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې یو کتابتون لپاره پرانستوم. کتابتون مې د هلمند ولایت د مرجع په ولسوالۍ په یو کور کې جوړ کړ. درېیم کتابتون مې په کندهار ولایت د پنجوایي په ولسوالۍ کې پرانستلی و. څلورم کتابتون چې مې نن د ښاري صفا ولسوالۍ کې پرانستی، د ښاري صفا ولسوالۍ د زابل ولایت خلک هر څوک کولی شي د کتابتون څخه استفاده وکړي.
د شهر صفا ولسوالۍ ځوانان د ټولنې له دې اقدامه خوشاله دي. دوی وایي چې خپل کتابتون به بډایوي او پالنه به کوي.
په هغه سیمه کې چې تل د جګړو او ویری ریپورټونه خپرېدل، خوشبختانه نن په دغه سیمه کې علمي مرکز پرانستل کېږي، د مطالعې مرکز پرانستل. نو په لحاظ نه یوازې خلک به ډېر څه ځینې زده کړي، بلکې د ولس پر راویښولو او د فکر پر جوړولو باندې ډېره اغېزه کوي. د قلم لار ټولنې څخه مننه کوو چې تل یې د اذهانو په جوړولو او د ولس پر راویښولو کې هڅه کړې ده، او دغه راز ځوانانو ته د مطالعې په عامونه کې کوشش کړې ده.
ډیر د خوشی ځای دی چې نن زموږ په ولسوالۍ کې، په ښار صفا ولسوالۍ کې، موږ یو کتابتون لرو او کتابتون دلته افتتاح کېږي. نو د ویسا صاحب، مطیع الله ویسا صاحب کور ودان، زموږ سره ډیر کومک وکړي. بلکې موږ د وخت صدا خواهشو چې دوی موږ دلته یو کتابتون جوړ کړي، او زه د پر ټولو ولس باندې، یعنې د ښار صفا پر ولس یا د زابل او پر ټولو باندې، زه دا غږ کوم چې په هر ځای کې باید داسې کتابتونونه جوړ شي.
نو دا کتابونه چې د ټیپ کتابونه پکشي کې دي، تفاسیر هم پکشي کې دي، تاریخي کتابونه هم پکشي کې دي، د هما پوهاوي لپاره کتابونه هم پکشي کې دي. ډېر د خیر کار دی، ځکه چې پیغمبر علیه السلام وایي خیر الناس من ینفع الناس، خیر د خلکو چې دي هغه خلک دي چې خلکو ته نفع ورسیږي او خلکو ته ګټه ورسیږي او د خلکو د ذهن لپاره او د خلکو د پوهاوي لپاره. دا ډېر ښه کار.
قلم لا ټولنې تر دې وړاندې د کندهار او هلمند په بیلابیلو ولسوالیو کې هم دا ډول کتابتونونه جوړ کړي. د ټولنې د مسؤلینو په وینا په راتلونکي کې به په روزګان ولایت کې هم داسې یو کتابتون جوړ کړي.
که څه هم په دې وروستو کې د ماشوم ادبیاتو په برخه کې خواره واره کارونه شوي دي، خو ډېری لیکوال یې کافي نه بولي. دوی استدلال کوي چې لا هم تخلیقي آثار کم دي او ډېره تکیه پر ژباړو شوې ده. لیکوال او شاعر غوث الدین فروتن چې په کندهار کې اوسي، ماشومانو ته یې مجله چاپ کړې ده. زموږ همکار صالح محمد صالح پوښتلی چې په مجله کې کوم موضوعات خپروي.
په دې مجله کې به بیلابیلې لیکنې، کیسې، شعرونه، دیني او معلوماتي مطالب، انځورونه، کارتونونه او د ماشومانو لخوا جوړ شوي بیلابیل انځورونه د دوی لیکنې او مطالب خپرېږي.
بلې، تر دې مخکې هم په افغانستان کې د ماشومانو لپاره ځینې مختصې مجلې وي یا هم په نورو مجلو کې د ماشومانو یوه برخه وه. خو څه فکر کوئ چې اوس هم اړتیا احساسېږي د ماشومانو لپاره د یوې خاصې مجلې؟
بالکل، یعنی که موږ وګورو متاسفانه په دې برخه کې ډېر کم کار کېږي. یعنی موږ ویلی شو چې د ماشوم د ادبیاتو لپاره کوم کار چې اوس کېږي دا د نشت برابر ده. نو دا یوه لویه تشه وه په دې برخه کې. او څرنګه چې موږ خپله یو ښوونځی چلوو په کندهار کې، نو موږ ته ډېر دا رامعلومېږي چې په دې برخه کې باید کار وکړي، ځکه دلته هغه رقم سهولتونه چې ماشوم په اسانۍ سره هغه خپل زده کړې ترسره کړي، مطالعه وکړي او د دوی د پوهې په زیاتولو او د استعدادونو په روزلو کې مرسته ورسره وکړي، داسې یو څه نشته. نو موږ هیله مند یو چې دا مجله به تر ډېره دغه تشه ډکه کړي او دوی ته به د مطالعې زمینه برابره کړي، دوی به نوي معلومات ترلاسه کړي، د دوی استعدادونه به وروزي او د دوی پوهه به زیاته.
فروتن صاحب، ولې فکر کوئ چې د ماشومانو ادبیاتو ته یا هم د ماشومانو لپاره د خاصو مجلو چاپېدو ته لیکوالو په تېرو وخت کې هم توجه نه ده کړې، اوس هم کله ناکله ګیله کېږي چې اوسني لیکوال هم دغه اړخ ته زیاته توجه نه کوي، تاسې علت څه ګڼئ؟
فکر کوم په دې برخه کې تر دې له مخه هم هڅې شوي دي او د ماشومانو لپاره بیلابیلې مجلې چاپ شوي دي، خو متاسفانه د یو څو ګڼو له چاپېدو وروسته بېرته بندې شوي دي. خو دا ځل تر دې له دوه درې میاشتې مو له لیکوالانو سره، له هغو ټولنو سره چې د ماشوم د ادبیاتو لپاره کار کوي، له هغوی سره مشورې کړي، له هغوی سره خبرې کړي دي. نو د مطالبو په برخه کې دا وه انشاءالله موږ ډاډه یو او د هغو لیکوالانو مرسته او همکاري به راسره وي چې د ماشومانو لپاره لیکنې او مطالب دي.
خو زیاتې مجلې د اقتصادي ستونزو له کبله بندې شوي دي په افغانستان کې، تاسې دغه اړخ ته توجه کړې ده یا دغه مسله مو په پام کې نیولې ده؟
بالکل، لکه مخکې ما وویل موږ خپله په کندهار کې یو ښوونځی چلوو چې هغه دوه څانګې لري، له ماشومانو سره په تماس کې یو. نو فکر کوم که چیرې دا مجله دغه رقم په معیاري ډول باندې موږ تر خلکو پورې ورسولی شو او رقم سمپلان ورته جوړ کړی ده تر ولایتونو پورې او په ځانګړي ډول تر هغو سیمو پورې چې هلته ښوونځي شته، ماشومان مکتبونو ته ځي خو د مطالعې لپاره خاصه نه لري، که چیرې موږ د دې مجلې په رسولو باندې وتوانېږو هغو سیمو ته، انشاءالله مشکل به نه وي، خلک به حاضر وي چې دې مجله باندې پیسې ورکړي او په دغه ډول باندې مجله چاپ شي او دوام پیدا کړي.
مجله به چیرې چاپېږي او کوم ولایتونو ته تاسې رسولی شئ؟
مجله به په کندهار کې چاپېږي او موږ کوشش کوو چې کندهار د شاوخوا ولایتونو تر څنګ کابل ته، ننګرهار، مزار شریف، هرات، دې ټولو ولایتونو ته ورسوو. ځکه مجله په دواړو ژبو پښتو او دري باندې خپرېږي او د دواړو ژبو مطالب او لیکنې به.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د ځوان لیکوال نصرت ارمان د معجزې په نوم د لنډو کیسو دریمه ټولګه د مازدیګر خپرندوی ټولنې لخوا چاپ شوه. په دې ټولګه کې د ارمان دیارلس کیسې راغلې دي. کیسه لیکوال ښاغلی نصیر احمد احمدی چې د دې ټولګې پر کیسو یې سریزه لیکلې، د کاغلی ارمان د کیسو نثر او پیغامونه ستای. اجمل تورمان له کاغلی ارمان سره مرکه کړې ده، دا اوریدلو بلنه درکوم.
ارمان صاحب، که د دغې درېمې ټولګې په اړه مو چې معجزه نومېږي، د دې لنډو کیسو په اړه راته ووایي چې تر ډېره کومو موضوعاتو ته مو په دغو کیسو کې ځای ورکړی دی؟
د موضوع خبره کې استاد، ما د معجزې په کتاب کې په هر موضوع باندې پوره کار کړی دی او یو موضوع مې هم داسې موضوع نه ده ټاکلی چې هغه دې له یوې منطقې سره تړلی وي، هغه دې له یو قوم سره تړلی وي، او هغه دې د انسانانو له یوې ځانګړې برخې سره تړلی وي. ما هڅه کړې ده عامیانه کیسې ولیکم، د انسان لپاره هغه موضوع وټاکم چې له انسان سره تړلی وي، او په هغې باندې مې کار کړی دی، هغه مې کیسه کړې دي. هغه په یو برخه کې نه دي، په دې کتاب کې په معجزه کې داسې کیسې بنوي چې هغه تر ډېره د یوې موضوع پورې تړلي وي. هره موضوع د ژوند په بیلو برخو کې ده.
لسپیانو تیښته دا یو پولیسي کیسه ده په دغه کتاب کې. کراته وایي چې پولیسي کیسې ته دې څنګه زړه خو کوچې ویلي کې نن سبا یا فکر کوي چې د پولیسي کیسو د لوستلو بازار په ځوانانو کې تود دی که څنګه؟
نو د پولیسي کیسو لیکنه خو د دې ټولګې نه ما نه ده شروع کړې. کله چې لومړی ټولګه زما چاپ شول هلته هم کېدای شي ځینې داسې برخې چې پولیسي رنګ لرلو ما لیکلي وي، خو بیا په دویمې ټولګې ته ما د پولیسي کیسو موضوعګانې پیدا کړلې او نه وتوانېدلم چې درې پولیسي کیسې ولیکم. کله چې په سرلیکنه کې ما ته استاد زرین انزور صاحب زما د پولیسو کیسو ستاینه وکړله او دا یې په پښتني ادبیاتو کې نوی رنګ وبللو، نو زه پولیسي کیسې لیکنې ته تشویق شوم. او هماغه وه چې په معجزه کې مې هم له تیره ښې درې پولیسي کیسې راغلي دي.
ستاسو په نظر باندې څنګه دی د ځوانانو تر منځ د پولیسي کیسو د لوستلو بازار تود دی؟ خوښوي یادي کیسې خوښوي که پولیسي کیسې؟ دا دونه کتابونه چې تاسو لیکلي دي، دا دوه درې کتابه د کیسو تر ډېرې کمې برخې ډېرې خوښ کړي دي.
نو عموما ځوانان هغه برخې د کیسې هغه کیسې خوښوي، د کیسو او د هغه ناولونو کتابونه خوښوي چې هغه زموږ له ټولنې سره تړلي وي، هغه پیښې وي چې هغه موږ ته نوي نوي، یعنی د ښار کیسه کلیوال نه خوښوي، کلیوال خلک وایي چې دا زموږ سره تړلي نه دي، او ځینې نور داسې پولیسي کیسو یادونه دې وکړله. نو په پولیسي کیسو کې خو دومره کار نه دی شوی، خو هغه کتابونه چې چاپ شوي دي او پښتني لیکوال توانېدلي دي چې چاپ یې کړي هغه خرڅ شوي دي، بازار ګرم دی، د پولیسي کیسو مینهوال شته دی، خو دومره ډېر نه دي چې موږ یې په حساب وکړی شو. کم دي په
نظر باندې ښه کیسه کومه کیسه ده؟
خو کیسه هغه کیسه ده چې لوستو وروسته لوستونکي ته مثبت احساس ورکړي، هغه وپاروي، یو فکر لوستونکي ته ورکړي، او هیڅکله هغه کیسه زه ښه نه بلم چې هغه منفي اړخ ته زموږ بلونکي وي. هره کیسه چې موږ مثبت اړخ ته تشویق کړي وهڅوي هغه ښه کیسه ده.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
د کیسې د کوټې او تلوسې په باره کې وړاندې د نصیر احمد احمدي مرکه لرو. اوس وګمه راشدي او نقل راوروي چې تلوسه او غوټه ښه پکې پالل شوي. تر وروستیو جملو پورې د غوټې پته نه لګیږي چې څنګه به خلاصیږي، خو کله چې څرکونه ولګیږي نقل تمامیږي. زموږ ډیری کیسه لیکوال دې باریکۍ ته توجه نه کوي، د هغه وروسته چې غوټه خلاصه شي یو مخ نور هم کیسه پسې اوږدوي چې اکثرا په لوستونکو غمیږي.
د زرینو ویښتو جلۍ په تیرو هیرو زمانو کې یو پاچا د حیواناتو په خبرو پوهیده چې حیوانات به په خپل منځ کې سره وغږېدل، دی به پوه شو چې څه سره وایي. ده د ژویو ژبه څنګه زده کړه؟ راځئ کیسه یې واورو. دغه پاچا ته یو وخت یوه له ځانه ډېره وړوکې بوډۍ راغله. له بوډۍ سره ټوکرۍ وه او په ټوکرۍ کې مارماهي وو. بوډۍ پاچا ته وویل که دې دا کب کباب کړ او ودې خوړ، د ځمکې په مخ کې چې ګرځي او یا په اوبو کې خوري یا په هوا کې چې الوزي د ټولو ژویو په ژبه به پوه شي. پاچا ډېر خوشحاله شو. بوډۍ ته یې د مارماهي د راوړلو په وجه ښه ډېر انعام ورکړ او خپل نوکر ته یې سمدستي د کب د کباب کولو وویل. نوکر چې ټوکرۍ اوچته کړه او د پخلنځي خواته روان شو، پاچا آواز ورباندې وکړ، ګوره ګوره، په هیڅ وجه به د دې کب د غوښې مزه نه خپله څکې نه به یې په بل څکې، ټوله به ماته راوړې او که دې غاړه وغړوله غاړه دې غوڅوم. نوکر چې جورج نومیده د پاچا خبرې ته فکر یوړ، ځکه پاچا هیڅ وخت په دومره ټینګار له خوړو څخه نه و منع کړی. جورج چې پخلنځي ته لاړ او له ټوکرۍ څخه یې کپ راواخیست، حیرانی یې یو په دوه شوه. ده داسې کپ پخوا نه و لیدلی، د مار غوندې شی و. دا به نو له څنګه آشپز وي چې خواړه دې پخوي او مزه دې نه ګوري. جورج هم د مار ماهي د پخولو په وخت یوه ګوله ورنه وکړه. چې ګوله یې څنګه لستوني تیره شوه، په پخلنځي کې یې یو بوږنیدلی آواز واورید چې ویل یې: یو څه ماته هم راکړه، یو څه ماته هم راکړه. جورج شاوخوا سترګې وغړولې. په پخلنځي کې له یوه نیم غوماشې پرته هیڅ ونه لید. شیبه نیمه پس له کوڅې څخه چیغنده آوازونه راغلل چې پوښتنه یې کوله: تاسې چیرې ځئ، تاسې چیرې ځئ؟ او په ځواب کې ورته نورو آوازونو ویل: د ژندګړي وربوشو ته، د ژندګړي وربوشو ته. جورج د پخلنځي له کړکۍ د باندې وکتل. دا بتې وې چې په خپل منځ کې سره غږېدلې. جورج پوه شو چې نور نو د ژویو په خبرو پوهیږي او د کپ ګولې خپل کار کړی دی. په بیړه یې یوه بله ګوله هم وکړه او خواړه یې پاچا ته وروړل چې غرمه یې نوش جان کړي. له غرمنۍ وروسته جورج د پاچا له امر سره سم آسونه زین کړل. دواړه په سیل ووتل. دوی په یوه تکه شنه رغیانه کې روان و، د پاچا آس مخې ته او د جورج ورپسې. دغه وخت د جورج آس پښه نیولی شو، وشنید او په خپله ژبه یې د پاچا آس ته وویل: وروره، زړه مې غواړي منډې ووهم، زړه مې غواړي والوزم، ډېر تازه یم. د پاچا آس ورته وویل: زما په زړه باندې هم مستي اوړي، زړه مې غواړي ټوپونه ووهم، خو په دا بوډا پاچا باندې وېرېږم چې له ځینه به خطا شي، ټوک ټوک به شي. د جورج آس په ځواب کې ورته وویل: څه غم یې کوي، مه کوه چې ومري، د ده ځای به یو ځوان ته پاتې شي. د خپل آس دې خبرې جورج ته خنده وروسته، خو ځان یې قابو کړ او یوازې شونډې وموسېدلې. پاچا چې د مار ماهي غوښه خوړلې وه او د حیواناتو په ژبه پوهېده، د آسونو په خبرو پوه شو. د سترګو تر کنجونه یې جورج ته وکتل او چې د هغه په شونډو یې مسکا ته پام شو، پوښتنه یې ورنه وکړه: ولې خاندې؟ نوکر ورته وویل: صاحب، پام مې نه دی شوی، نه پوهېږم، بس هسې. بوډا پاچا چې په خپل نوکر او آشپز جورج باندې هسې هم شکی و، دې پټې مسکایا شک یو په دوه کړ. له بلې خوا د آسونو خبرې ورته خطرناکې معلومې شوې. وړاندې تلو ته یې زړه ښه نه کړ. د آس مخه یې راوړوله، کور ته راستون شو. چې کور ته راستون شول، په نوکر یې امر وکړ: په پیاله کې شراب راته واچوه، خو که دې پیاله پوره ډکه نه کړه یا دې دومره پکې واچول چې ترې توی شي، سر دې غوڅوم. جورج سوره یې راوچته کړه، پیاله یې ورته ونیوله چې په احتیاط یې ډکه کړي. دغه وخت یې له کړکۍ سره دوه مرغان ولیدل چې د یوه په مخوکه کې درې تاره زرین ویښتان دي او هغه بل غواړي چې ترې وترولي. لومړی مرغه ورته وایي: دا ما راوچت کړل، زما کېږي. خو دا بل ورته وایي: د زرینو ویښتو نجلۍ چې ویښته ګمنځول او دا درې تاره ورنه توی شول، اول زما ورپام شول. مرغانو د کوټې په کړکۍ کې د زرینو ویښتو په سر په یو بل حمله وکړه. هر یوه ته یو یو تار ورسید او دریم د کوټې غولي ته راولوید. په دې شیبه کې چې تار کوټې ته راولویده، پیاله ډکه شوه. خو له پوره احتیاط سره سره د جورج پام وویشل شو او د پیالې په څنډو څو څاڅکي شراب راواوښتل. پاچا ورباندې چیغه کړه: تا خپل سر بایللی دی، خو بیا هم رحم درباندې کوم او په یوه شرط دې ژوندی پرېږدم چې د زرینو ویښتو میرمن به راته پیدا کوي چې واده ورسره وکړه. جورج چاره نه لرله، په آس یې پښه واړوله او په داسې چا پسې روان شو چې هیڅ چا نه پېژندله. له اوږده مزله وروسته یو تت ځنګل ته ورسېد. د ځنګله په یوه میدان کې غوبنو زلمو یو ځای بوټي راټول کړي، اور یې وراچولی و. په همدې ځای کې یو مګتون و چې د اور سوکي وربادېدل او میږي چې خپلې سپینې وړې هګۍ په خلو کې وې له مېږتونه راوتل. هر لور ته تښتېدل. مېږو یو مرسته غوښته او فریاد یې کوه: د خدای پردی، په اور کې سوزو، د هګیو د منځ وړکي بچي مو هم راسره سوځي. جورج سمدستي له آسه راکوز شو، بوټي یې خواره کړل، اور یې وواژه. مېږو یو جورج ته دعاګانې وکړې او ورته ویې ویل چې که هر وخت څه مشکل در پېښ شو، موږ در یاد کړه، موږ به دې مرستې ته ځانونه ورسوو. جورج په ځنګله کې مخ په وړاندې لاړ. یو ځای دیوی هسکی څیړۍ لاندې د کارغه دوه بچیان ولیدل چې ویل یې موږ وږي یو خو مور او پلار مو نشته چې ماړه مو کړي، موږ له لوږې مرو. جورج دوی ته ډوډۍ ورکړه او هغو ورته وویل که څه مشکل در پیښ شو موږ در یاد کړه، موږ به مرستې ته درشو. جورج د ځنګل په بل سر کې یو لوی جهیل ولید چې دوه کب نیونکي په غاړه ناست وو. له یو بل سره یې لانجه وه. دوی یو لوی زرین کب په شریکه نیولی وو، خو اوس هر یو ځان ته غوښت. دی وویل کب زما په جال کې نیول شوی دی، او هغه بل ویل چې که زما بیړۍ نه وای د جهیل منځ ته به څنګه تلو او څنګه به تر زرین کبه رسیدو. جورج ورته وویل کب په ما وپلورئ او پیسې په خپل منځ کې برابري سره وویشئ. دوی په کپ لوړه بیه کېښوده او جورج د سفر خرڅ ټولې پیسې چې پاچا ورکړې وې دوی ته ورکړې. کب نیونکي خوشحاله شول، د زرین کپ ورنه واخیست او په جهیل کې خوشې کړ. کپ چې په اوبو کې غوپه وهلې وه یو څه مخکې سر له اوبو راهس کړ. جورج ته یې وویل که دې هر وخت په کار وم ما در یاد کړه، زه به ځان در ورسوم. کپ له دې خبرې وروسته په اوبو کې غایب شو. وروسته بیا کپ نیونکو جورج ته وویل ته چیرته روانې؟ ده ورته وویل د زرینو ویښتو نجلۍ پسې غواړم چې زموږ د پاچا میرمن شي، خو نه پوهیږم چې چیرته به وي. کب نیونکو ورته وویل د زرینو ویښتو نجلۍ د بله وري ماڼۍ د پاچا لور ده چې هلته هورې یې په ټاپو کې د پلار پاچاهي ده. دا هر سهار سپېده چاود مهال خپل زرین ویښتان ګمنځوي چې پاس په آسمان کې د برېښنا غوندې رڼا پیدا کوي او لاندې اوبو ته د شفق غوندې رنګ وربخي. که غواړې ورشې موږ به دې په خپله بیړۍ کې ورسوو، ځکه تا راسره ډېر ښه وکړل. خو پام دې وي چې پاچا دولس لوڼې لري او په دوی کې دا یوه د زرینو ویښتو څښتنه ده. جورج په ساحل کې کوش شو، بلوري ماڼۍ ته لاړ. پاچا یې له خپلې مدعا خبر کړ. پاچا ورته وویل زه حاضر یم چې لور مې ستاسې د پاچا میرمن شي، مګر درې شرطه به په درې ورځو کې پوره کوي. اوس لاړ شه دمه ونیسه، سبا به دې اول امتحان پیلیږي. جورج چې سبا دربار ته ورغی پاچا ورته وویل زما د زرینو ویښتو د لور یو مرغلین امیل پرې شوی دی. د مرغلرو دانې د ماڼۍ د شا په لوی چمن کې خوري ورې دي. ته به لاړ شې، دا مرغلري به ټولې نن تر ماښامه پورې راټولې کړي. جورج د ماڼۍ د شا چمن ته لاړ. خورا لوی و، یو سر او بل سر نه ښکارېدل. ګونډه یې ووهله او د مرغلرو لټونې پیل کړ. ساعتونه واوښتل، غرمه شوه، ماسپښین شو، خو جورج لا یوه مرغلره هم نه وه موندلې. سړه سا یې وویسته، په زړه کې ورتېر شول کاشکې هغه میږي راسره وای. میږي په شیبه نیمه پس راورسېدل او جورج ته یې وویل امر خدمت. جورج د مرغلرو ورته وویل هغوی په یوه ساعت کې مرغلري راغونډې کړې او جورج یې په پیایلو شروع وکړه. د مرغلرو له پیایلو وروسته د امیل دواړه سرونه سره غوټه کول چې یو ګټ میږی راورسېد. آواز یې ورباندې وکړ ما یې غوټه کوه، دا یوه مرغلره لا پاتې ده. دا میږی د اور په پیښه کې ژوبل شوی و او په همدې وجه به ورو ورو خوځېده. لمر لا نه و لوېدلی چې جورج مرغلین امیل پاچا ته ورکړ. پاچا مرغلری وشمیرلې او جورج ته وویل د نن په امتحان کې کامیاب شوی، سبا بیا راشه. په دویمه ورځ پاچا ورته وویل زما د زرینو ویښتو لور په جهیل کې لمبېدله، هورې په اوبو کې د سرو زرو ګوتې ورکه کړې ده، نن به هغه ومومې. جورج جهیل ته ځان ورسود او د اوبو په غاړه غاړه ډېر ښکته پورته شو. اوبه رڼې خو ژورې وې، تل یې نه ښکارېده. نه پوهېده چې ګوتې به څنګه مومي. زرین کپ ور یاد شو. شېبه نیمه پسې زرین کپ ولید چې له اوبو یې سر راوچت کړی دی. ورته وایي څه غواړې؟ د ګوتې خبره ورته وکړه. زرین کپ وویل چې لږ مخکې یو کپ ولید چې زرینه ګوتۍ په خوله کې وه، زه به هغه ومومم او ګوتۍ به ورنه واخلم. ګوتۍ پیدا شوه. جورج دویم شرط هم وګټه. په دریم سهار پاچا جورج ته وویل که غواړې چې زما د زرینو ویښتو لور ستا د پاچا ښځه شي، نو هغې ته به د مرګ او ژوند اوبه پیدا کوي، او هم دن نن نن به مومی. جورج روان و خونه پوهیده چه ده مرگ او جوند او بابا چی تپیسی غواری. لازان سره و ویل که هغه کم که کارغان دلی وی گندیم رسته را سره کری وی. دغه وقت پاس پاسمان که کاخ کاخ شو. وروی کتل کم که کارغان را رسی دلی و. دوی جورج ته ده مرگ او جوند ده او بو در اولو داد ور کرد. او ساعت پس دواره ده او بو لیو بودل سره رستان شول. پده وکی ده مرگ او پا بلکی ده جوند او بوی. جورج او به را واخسته او پا منده را روان شو. چی تر مخام لمخه بلوری مانه تزان ورسوی. فلاره ده دو ونو ترمنز ده جولاگه کی جال ولید. چی او غماشه پکی ایسار ده او جولاگه که وین از بیهی. جورج ده مرگ ده او بو چو ساس که جولاگه کی تا وروشندلی. جولاگه که ده وچی پانه گوندی لانده را خطه شوه. سای و خطه. بیای ده جون ده او بو ساس که پا منا غماشه و پاشلی. پا حقی که سا و غریده و خوزیده. لجاله زان ده ویست. والوت او جور ته و بونگید. ده زرین و ویختون جلی با ده نور و خویندو پا منزگی زدر و پیشنم. مازدگر و چه جورج بلوری مانه تا ورسید او ده مرگ و جوند ده او بو بوتلونه ده پاچا مخی تا که خوده. پاچا ور تا وویل پا ده امتحان که هم کامیاب شوی. او بیای جورج یه ولوی تالار تا چه ده لوی گرد میز چارچا پیر دولس کلی پیغلی نستیوی وروست. دوی طولو ده واور غندی سپین پولنی پسرونو. دستی چه ده هیچ یه ویخته هم نه کانیده. پاچا ور تا وویل ده زرین ویختون جلی ده خپل خویندو پا منسکی نسته ده کدی و پیشندله. نو دیدی وریه چه خپل پاچا تای در سر بوزی او کدی و نپیشندله جلی ندر کوا. ده دول سنجونو پا منسکی چه ویخته پا پرونو که پتو ده زرین ویختو والا نسهی که دله. پلوی تالار که چوب پا چوب تیاوه. ده نصیب ده معلومی دوشه بیوی. ساوی پسینو کی بندی وی. طولو ده جورج لاس ده کتل چه کومین جلی تبا لاس نیسی. نغ وقت ده غماشه بونگا چوب تیا ما تکره. غماشه ده جورج وقت نگدی تاورا تاوشو. او ورتا وی ویل. رپاسا ده میز چرچا پیره و گرزه کلچه ده زرینو ویختون جلی تا ورسیده زبدی پوکرم. ده همه آقا غماشه و چه جورج ده جوند او با ورباندی پاشلی وی. جورج رو رو گامون اخیستل او ترمیز را تاویده. غماشه ورطا باویل. ده نده. ده نده. ده هم نده. او ده ده. هم ده ده. ما تیریگه. جورج پاچه تا باویل چه ده زرین ویختو لور دی هم ده ده. جورج نو تیر وطای. پاچه ده شرطونو ده پورا کولو مبارکی برکره. او ده زرین ویختون جلی پرونه لسره لدی کرد. پلوی تالار که ده مزدگر ده زیری المرغوندی رنائی خبرشوه. چسترگی بری خوالی. ده زرین ویختون جلی لجورد سره ده بودا پاچه وطن تا راخله. بودا پاچه دهیر خوشحاله شو. مست واده جور کرد او جورش ده وویل. مانیت کرده او چه ده سر غروانی پا جزاگی بدی پا کارخانو باندی خورم. چه عذاب کششی. خو اوز چی دی ده زرین ویختون جلی راوسته لسخت جزا تیریگم یوازی امر کوم چی سردی پتبر لطنه بیلش. ده جورج لوجل و روسته ده زرین ویختون ناوی پاچا تا زاره وکری چه ده جورج مرای دی دیتا ورکری. پاچا ده حقی خبر پز مکوونه غرسوله. ده جورج مرای ورکر ده زرین ویختون ناوی ده جورج سر ده حقا لطنی سره وروست او بیای ده جوند او بور بندی وشندلی. جورج رجوانده شو او نه یوازی رجوانده بلکه زلمه هم شو. پاچه چه ده حال ولی ده زلمی توب آرزوی وکره او ده خپل سر ده غوصولو او بیا جوانده که دلو عمره وکوه. ده پاچه سر غوط شو خود سرنگه چه در باریان و پتنی پوری سم نو نخلا ولی ده جوند او بای ورباندی طولی ختم کری او رجوانده نکر. در باریان چه ده بودا پاچه لجوانده که دو نهیلی شول ده بل پاچه ده تکلو اراده وکره. لدی رو مشورو روسته جورج ده خپل پاچا پا حیث و مانه. زکه دوم رو خیر سره با بل چوکو چه آن ده جویو پا جبه پوهیده. ده زرین و ایختون جلی ده جورج ملکش و.
درنو اوریدونکو په تیر باس کې ښاغلي نصیر احمد احمدی راته ویلي وو چې د لنډې کیسې د لیکلو لپاره یوه خاکه ضرور ده، باید تلوسه تر پایه وپالو او کرکټرونه مو باید ژوندي وي. د نن په باس کې د کیسې د پایل، منځ، پای، تلوسې او غوټې په باره کې راته غږېدلی، د باس د اوریدلو بلنه درکوم. احمدی صاحب، د کیسې په حیصه کې یو څه چې ډېر مشهور شوي دي او تقریبا هر څوک پرې پوهیږي اوس، هغه دا خبره ده چې وایي کیسه پایل لري، منځ لري او پای لري. له دې نه علاوه نور څه دي چې په کیسه کې مهم دي؟ دا درې خو دي.
دا درې خو دي: کیسه پای لري، منځ لري او پای لري. په دې اړه باندې لږ لاس تشریحات ورکړو. پایل په دې معنا باندې چې په پایل کې باید یو غوټه موجود وي. مثلا که چیرې و جنایي کیسه لیکو، یو څارنوال هغه تلیفون ورته راځي، خبریږي چې فلاني ځای کې قتل شوی، راځي او هیڅ هلته ثبوت هم نشته د قاتل، دا یوه تلوسه پیدا شوه. دا د کیسې پایل ده. د کیسې منځ، د کیسې هغه منځ ده چې د څارنوال باید د کیسې په منځ کې تحقیق وکړي، په قاتل پسې وګرځي، شواهد پیدا کړي او هغه خپلې پوښتنې چې د قاتل پیدا کولو کې ده سره پیدا شوي دي، هغه باید ویوه ځواب شي. پای هغه ده چې قاتل پیدا شو یا نس پیدا. دا په یو مثال کې ما واضح کړم. بله خبره در کسان سو ده کیسه باید څه شیان ولري، کوم خصوصیات ولري. په کیسه کې غوټه ډېره مهمه ده. که غوټه نه وي، ما په نظر باندې کیسه نه ده. دا داسې راتلی شي لکه یو داسې یو مثال ورکولی شم، لکه ولاړې اوبه، یعنې بې خونده وي. چې غوټه نه وي، یو موانع نه وي، نو کیسې ته به څنګه بانه پیدا کوي، هغه تلوسه به څنګه ایجادوي. دغه د کیسې موضوع باید غوټه ولري. لکه څنګه چې په تېر باس کې وویل، وروسته بیا دغې غوټې لپاره باید لیکوال فکر وکړي چې څومره کرکټرونه دغه موضوع یا دغه موضوع لپاره، د موضوع د سپړلو لپاره، د کیسې د اوږدولو لپاره پکار دي. کرکټرونه باید ډېر نه وي، کرکټرونه باید دومره وي چې هماغه غوټه په سپړلو کې، یعنی له هغو سره مناسبت ولري. اضافه کرکټر باید نه وي، ځکه چې په لنډه کیسه کې یو ناول ده، یو لنډه کیسه ده. ناول کې معمولا کرکټرونه ډېر وي، خو لنډه کیسه کم کرکټرونه غواړي. نور هماغه د کیسې تلوسه ده، د کیسې جریان ده او د کیسې پای ده.
احمدی صاحب، خپله دغه غوټه د کیسې په پایل کې ښه ده، د کیسې په منځ کې ښه ده؟ حتمي ده چې باید د کیسې په پایل کې، اکثره وخت داسې د کیسه لیکوال وایي چې په پایل کې هغه محیط و هغه ساحه و هغه ځای باید معرفي سي، بیا له هغه وروسته باید غوټه رامنځته سي. تاسو په نظر د غوټې موقعیت په کیسه کې په پایل کې ښه ده که په منځ؟
دا داسې اوس پخواني نکلونه دي، پخواني کیسې دي. لکه څنګه ستاسو ولال به دغه موقعیت معلومېده، مکان و زمان معلومېده، لیکوال به غوښتل چې کرکټرونه معرفي کړي لوستونکو ته. وروسته دغه بیا ورو ورو د غوټې یا د موانع خواته ورتلل، غوټه پیدا کېده او وروسته دغه بیا ورو ورو دا غوټه خلاصېده. خو اوسنۍ نه یوازې په پښتو ادبیاتو کې، بلکې ځینې نورې کیسې چې ما نړیوالو ادبیاتو لوستې دي، ژباړل شوې کیسې چې لوستې دي، هغوی اوس دې اړخ ته ډېر پام کوي چې غوټه یا موانع د کیسې په پایل کې راولي. مثلا بیرته به هماغه پخواني مثال ته راوګرځو. د کیسې په پایل کې قتل شوی ده، څارنوال راغلی ده، هېڅ ثبوت هم نشته. دلته یو موانع، یو غوټه پیدا شوه. دغه قتل، د قاتل د پیدا کولو موضوع دا خپله یوه غوټه ده. وروسته بیا دوی څه کوي درس موضوع کې؟ اول یې غوټه وتړله، غوټه یې کېښوده. وروسته بیا دوی هماغه تشریحات ورکوي، کرکټرونه معرف کوي، هماغه مکان معرف کوي، خو هغه غوټه ګوره په خپل ځای باندې پاته ده. بیا کیسه همدغسې تر پایه پورې رسېږي، قاتل به یا ونیول سي یا به ونه نیول سي. زه چې خپله کومه کیسې لیکم، معمولا غوټه یا موانع د کیسې په پایله کې راوړم. دا خپله تلوسه ایجادوي. هغه کیسې ایما په نظر باندې د لوستونکو زړه وایي چې وار له واره کوم کشش ونه لري، کومه تلوسه ونه لري. او که غوټه موږ د کیسې په پایل کې راولو، طبیعي خبره ده تلوسه پیدا کوي.
احمدی صاحب، له دې سره تړلی بل باس خو د تلوسې ده. د تلوسې د ایجاد لپاره هغه تخنیکونه یې څه دي؟ فرزن څنګه کولای شو چې په یوه کیسه کې تلوسه رامنځته کړو او دغه تلوسه بیا تر هغه وروستۍ شېبې پورې وپالو؟ یعنې هغه عمده تخنیکونه یې څه تاسو په خیال څه؟
د ما په نظر باندې بیا هماغه غوټه ته راځو. کله چې غوټه راغله د کیسې پایل کې او د لوستونکو په ذهن کې پوښتنې راولاړې شوې، طبیعي خبره ده چې لوستونکی به دغه کیسه تر پای بیایي. مخکې مثال ورکړه، د قتل موضوع ده، جنایي پولیس ته راغلی ده، دی خپله هم نه پوهېږي، لوستونکي هم نه پوهېږي دغه قاتل څوک ده. دلته د لوستونکي په ذهن کې څو پوښتنې راولاړېږي: قاتل څوک ده؟ ولې وژل سوی؟ څنګه وژل سوی؟ چا وژلی؟ یا څه خاطرې وژلی؟ یا کېدای شي نورې پوښتنې دا څلور پنځه خو ما یادې کړې. هغه لوستونکی مجبوره ده چې د خپلو پوښتنو د ځواب لپاره تر پایه دغه کیسه ولولي. دا بیا د لیکوال په مهارت پورې اړه لري چې دغه پوښتنې په څه ترتیب پورې حل کړي. هغه کسان زما په نظر باندې تر ټولو بهتره دا ده چې دغه پوښتنې یوه یوه حل شي، یعنی ورو ورو دغه د قاتل په موندلو پسې لټون وسي. هغه اورېدونکي لوستونکي باید دغسې احساس وکړي چې یعنې دوی هم باید دغه د هغه څوک چې دغه دوسیه څېړي له هغوی سره ملګري. خو هغه عمومي غوټه، هغه عمومي پوښتنه باید پای ته پرېږدي. حتی تکړه لیکوالان داسې کوي چې په پایل کې هم تلوسه ایجاد کړه، وروسته بیا نورې تلوسې پکې پیدا کوي. مثال د خبرې که همدغه مثال راوړم، وروسته بیا دغه څارنوال له نورو مشکلاتو سره مخامخ کوي. دا خپله پوښتنه پیدا کوي، که فرضاً یوه پوښتنه حل سي بله پوښتنه راولاړوي، هغه پای ته د لوستونکو تلوسه لا پسې ډېریږي. نو هغه اخري غوټه چې ده یا هغه اخري تلوسه چې ده هغه پای کې سپړل کېږي. او کله چې تلوسه ختمه سوه، طبیعي خبره ده چې کیسه هم ختمه سوه.
یو بل بس چې کېږي د کیسو په حصه کې دغه تلوسه ده، او ځینې دغه تلوسه بیا په تصادفونو باندې ختمه کړي. دا بیا یو رقم ده، هغه څوک چې کیسه لولي هغه بیا داسې خوند نه سي ځینې اخیستلی. یو مثال مې یو وخت چېرته لوستی، ووایي سړی ده دا بوټي کوي په دې لاره کې ونې منې د یو ځنګل ده، داسې دا په مخه ورځي. دلته بیا وایي زمری په مخه ورځي، دی وایي منډه واخلي ونې ته وخیځي. نو دلته دا د تلوسه وایي ایجاد شوه، اوس وایي په لیکوال پورې تړلې ده چې دغه زمری او دغه سړی چې ونې ته ختلی ده دا به دوی څنګه به دا غوټه دی پرانیزي. وایي تکړه لیکوال منطقي لاره ورته پیدا کوي، او کمزوری لیکوال نو بیا منتظرې بیا به وریز راځي، او بیا په دې ونه باندې یو تندر لګېږي، او بیا مرای به له منځه ځي، بیا به ونه به رالویږي، او دا سړی به دغه کېږي راکښته کېږي. کله کله دا تلوسې ایجاد شي او پایله یې داسې، دا بیا منطقي هم نه وي او په سړي ښه هم نه لګېږي، او داسې لکه څوک چې په چا د ناپوه ګمان کوي. کله کله په کیسو کې داسې ستونزه هم وي. د تلوسو د منطقي حل لپاره څه کول پکار دی چې هم د لوستونکي زړه ته ولویږي او هم په چا داسې ګمان ونه سي؟
زه ډېر ووړ وم د نولس لسو کلو. یو ورځ پلار راغی، د هغه یو ملګری و، هغه ایران پاته و، موږ ته یې کیسه وکړه. وایي د ما یو ملګری و، هلته وایي موږ مېلمانه و، و یادم چیغې سوې میکرویانو کې، د هغه کوچنی ماشوم و، دوه درو یا څلورو کلو داسې، هغه له څلورم کله پنځم منزله د میکرویانو دا لوېدلی و، لاندې لوېدلی و، او یوازې ژړلی و، هېڅ هم نه ورباندې سوي. ګوره دا یو تصادف ده، دا شاید په زرو کسانو کې یو هم دغسې وي. یعنې تصادف شته، دا په واقعي ژوند کې هم شته، دا واقعي خبره ده. ګوره کله کله به دغسې څه وي چې مثلا په ښار یا بازار کې ګرځې، ناڅاپه د بدې د یوه ملګري هغه څېره په ذهن کې راګرځېدلی، او هغه به دلدلی وروسته د دوو کلو درو کلو اتفاقي به دلدلی. اتفاق شته په ژوند کې. خو په قصه کې بیا دغه لکه څنګه ستاسو وویل، دغسې اتفاقي دغسې تصادف لوستونکي نه خوښوي. لوستونکي په منطق پسې ګرځي. که ته غواړې چې په قصه کې یو څو قهرمان کې، که ته غواړې چې په قصه کې یو لس کلن ماشوم یو شل کلن ځوان ته په غېږه ورولې، او داسې وشی چې دغه لس کلن ماشوم دغه شل کلن ځوان پورته کړه او له ځمکې وویست، دا طبیعي نه ښکاري. خو که ته دغسې منطق ورته جوړوې چې دغسې لس کلن ماشوم دوه کاله نورم د پهلوانۍ کلب ته لاړ، زحمت یې وویست، زیار یې وویست،
او هغه بل بیا په دې وخت کې ناروغ سو او مریض سو، ډېر په بده،
هغه خپل تمرین ته دوام ورنه، او که بیا یې پورته کړه او له ځمکې وویني، دا یو منطق ده، ځکه چې یو منطق دې ورته جوړ کړه. نو تاسو په خبرو په تایید سره د کیسې هره برخه منطق ته ضرورت لري. لوستونکی باید داسې پوه نه سي چې نه، د کیسې دا برخه له منطق لري خبره ده، او یا ته غولایې، ته یې غلطه یې. نو منطق په کیسه کې واقعا ډېر ضرور ده.
احمدي صاحب، خلاصه د دې باس کراته وایسته چې خپل دغه تلوسه څنګه رامنځته کولای شو، څنګه ایجادولی شو؟
زما په نظر باندې درې څلور لارې دي تلوسې لپاره. ما مخکې وویل هغه کیسه چې لپایده تلوسه ونه لري، په منځ کې تلوسه ونه لري، او تر پای پورې تلوسه ونه ساتل شي، لوستونکی ناامیده کېږي، هغه نه لولي. ګوره، دا موږ تاسې په عادي ژوند کې په مثلا زیاتره هغه خبرې، مثلا یو څوک ده په یو چا باندې زیری کوي، یا ښه زیری یا خدای نخواسته بد زیری. مثال ورته وایي چې یو د څوک پټي کار کوي، یو دیقان ده، یو بل څوک راځي ورته وایي چې زوی دې خدای نخواسته مړ شه. ګوره، اوله خبره دې مرګ کوي، هغه وروسته بیا دیقان هغه شاید فکر وکړي چې ولې په څه خاطر هغه خو ستاله روغ جوړو. همداسې په کیسه کې هم هر هغه څه چې مثلا د لوستونکو په ذهن کې پوښتنې راولاړې کړي، که هغه موږ پیل کې راړو، طبیعي خبره ده چې کیسه تلوسه پیدا کوي او لوستونکي تر پایه پورې لولي. کیسه موږ نه یوازې داسې مثلا دغسې یو هغه څه چې پوښتنې راولاړې، دا په څو اړخونو باندې څو رقمونو باندې موږ راوستلی شو. مثال خبرې د کیسې پیل کې دوه متضاد نظرونه راوستلی شو. یو نفر وایي چې ته د دې غره څوک ته نشې ختلی، بل ورته وایي چې شار ته لم زه ختلی شوی. همدغه دوه جملې، دوه ډیالوګ، دوه نفرو همدغه دوه جملې لوستونکي ته یوه تلوسه پرېښودلی شي چې دغه نفر به د غره ته څوک ته وخیزي که به ونه خیزي، ځکه چې یو شکې ده چې نشې ختلی، خدای وایي چې زه ختلی شم. یا فرضاً کیسه د کیسې تلوسه هغه پیلې په تصویر باندې موږ هغه کولی شو، په یو حادثه باندې، په یو پیښه باندې، په یو تصویر باندې. مثال، نجلۍ وه منډې وهلې، ټکرای په غاړه کې پروت و، او په منډه کې به وارخطا چا ته وکتل. که کیسه همدغسې پیل شي، بیا هم هغه لوستونکی له ځان سره وایي څه کیسه ده، دا نجلۍ ولې منډې وهي، ولې داسې بد حال ده. یا بله خبره دا ده چې کیسه موږ یوازې په یوه پوښتنه باندې تلوسه ورکولی شو. یو څوک راځي مثلا یو چا ته وایي چې ته کوژده مه کوه، ځکه چې ته اته لکه ولور نه شې پوره کولی. بس همدغه یوه خبره. خو هغه بل ورته وایي چې نه، زه فلانۍ نجلۍ سره واده کوم، زه دا کوژده کوم. همداسې مختلف لارې دي د کیسې تلوسې لپاره چې موږ کارولی شو.
یعنی هر هغه څه چې د لوستونکي په ذهن کې پوښتنې راولاړې کړي، په دغسې یو څه پیلواله او د کیسې تر پایه په منطقي ډول د هغه پالل، دغه تلوسه ده او تلوسه ایجادولی شي. یعنې د داسې یوې موضوع ته راکول، د داسې یوې پوښتنې یا تصویر متضاد نظرونه، دغه چې د کیسې په پیل کې راسي او په منطقي ډول تر پایه وپالل شي، دغه تلوسه ایجادوي او تلوسه پکې پالله کېږي په کیسه کې،
او کیسه به تر پایه تر لوستونکو باندې لولي.
ډېره زیاته مننه
کوم تاسو ته. ډېره مننه.
زما د زړه د ګل بدن ګلابا، دستر کو تورا دا وطن گلابا، دستر کو تورا دا وطن گلابا، دور پلونو دا گلشن گلابا، دا جہان کلی دل کے شاد نظر یارا، دستر کو تورا دا سر یارا، پخندا سے یا پخنداسه زما د زړه د بن بلبلا نغمه ګر یارا، زما د زړه د بن بلبلا نغمه ګر یارا، دستر کو تورا د زړه سر یارا، پخنداسه یا پخنداسه. نور د بن توتی جانانا، د صحرا رنگ د سپرلی جانانا، د صحرا رنگ د سپرلی جانانا، پجن میانا لے بنی جانانا، د خیال دشتوں میں گل گل کا ستم کر یارا، دستر کو تورا دا رسا یارا، پخندا سے یا پخندا سے سما تزڑ دبن بلبلا نغمہ گر یارا سما تزڑ دبن بلبلا نغمہ گر یارا دستر گتورا دزڑ سر یارا پخنداؤ سے جن پمخد بہارونو چپے دغرونو غاڑے تسندونو چپے دغرونو غاڑے تسندونو چپے تدو میانو ارمانونو چپے تکمل بغواڑی دا ارمان دا غسندر یارا دستر گتو دا دسر سر یارا پخنداؤ سے
دشنو خالونو رو گدر لٹشو کابل ہم پہ خبر لٹشو دیر غلگرو زلو نیخشو کنا تخا پہ رو د وطن غل لچھو سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا ساپ دخمن پورشا ساد وجو دورنا ساپ دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا ساپ دخمن پورشا ساد وجو دورنا ساپ دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا گل گل سوانا اوبینو لمبے دل ستا گل گٹائے تن کی معشومان بے وقت اور جدل گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا ساد وجو دورنا آپ دخمن پورشا ساد وجو دورنا آپ دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا نسلنا گلالی نسلنا لوی پبارو دو کشل ددر دو منے دو وفارن گنا تو وی په بارودو کې شل د هر ذکر نوینې ساسي د خفقان وطن هر ذکر نوینې ساسي د خفقان وطن ستاد وجود ورنا اپ دښمن پورشا ستاد وجود ورنا اپ دښمن پورشا سما جانا جانان وطن افغان وطن